السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د نن ورځې د خبرونو په لنډیز پیلو. په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې پیل شوي. طالبان وایي چې په دوحه کې د روانو غونډو هدف افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو، د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصون، د اقتصادي مسایلو او د نورو موضوعاتو په اړه بحثونه دي. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي نو له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یوه خبرپانه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. په کابل، ننګرهار، کونړ، خوست، هلمند، میدان وردګو او روزګان ولایتونو کې نن د افغانستان د بانکي زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه وغندل شوه. لاریونوالو ویل چې د سپتمبر د 11مې په حملو کې هیڅ افغان ونډه نه درلوده. دوی له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې دا زیرمه دي ټوله افغانستان ته وسپاري. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو لیږد راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله ویلي پاکستان منلی چې د افغانستان لرې دی دا غنم ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په مسکو کې دی او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورۍ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړۍ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلنسکي په دې اړه د فرمان له صدرولو وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل موږ ته ویل شوي و چې دا ورځ به د یرغل ورځ وي خو موږ به یې د یووالي د ورځ په توګه ولمانځو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 0. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40، او ټیټه 8.
د کابل او د هیواد د څو نورو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل موله ازادۍ راډیو اوریده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د ځینو راپورونو تفصیل خبرو. وباورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې دفاع کړې، خو د طالبانو دفاع وزیر دا پریکړه ناسمه بولي.
برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنی د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي؟
د امریکا د ولسمشر د پریکړې په غندنه کې نن په کابل او څو ولایتونو کې لاریونونه وشول.
زموږ د افغانستان د خلکو د رایانې د بیرته راوسپارل شي.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د امریکا د کانګرس څو غړو د افغانستان په اړه د ولسمشر بایدن د تیرو شپږو میاشتو پالیسي ناکامه بللې. او وبورئ چې طالبانو په تیرو شپږو میاشتو کې څومره پر خپلو ژمنو عمل کړی.
جوستف عمومي سیموس برادرم نیست.
د تاجکستان پر لوبډله د افغانستان د فوټسال د لوبډلې د بریا جزئیات درکوو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بانکي زیرمو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې د فکرې او دای پر ځای پریکړه بللې. د بهرنیو چارو وزارت وایند نیت پرایس وویل دا زیرمه په دوه برخو ویشل شوې، خو افغانستان ته د استولو د څرنګوالي په اړه پریکړه تر اوسه نه ده شوې او دا پریکړه هم فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته ورکول کیږي او کنه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
که څام د افغانستان د کنګل شوی پانګې پاړه د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه پراخ منفي خبرګون درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه بیا هم توجیه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل افغانستان ته د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ازادېدو پریکړه ورځ تر بلې په دې هیواد کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره شوي. خو ښاغلی پرایس دا هم وایي چې لا د دې پانګې د لیږد طرحه نه ده بشپړه او نه هم هغه تګلاره معلومه ده چې پر بنسټ یې دا پیسې افغانستان ته ولیږل شي.
افغانان چې خپله هم د ترهګرۍ قربانیان دي تر اوسه ورته د دې پانګې د کارونې لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې. که هر میکانیزم جوړیږي په داسې ډول به طرحه شي چې د طالبانو او یا هم نورو هغو ډلو ته چې بندیز پرې لګول شوی لاسته د لوېدو ګواښ کم کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس د افغانستان له بانکي زیرمې د سپټمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکولو په اړه وویل دا کورنۍ د طالبانو خلاف دعوه لري او قضیه یې په فدرال محکمه کې ده. خغلی پرایس زیاته کړه اوس دا پریکړه د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپټمبر د 11مې د پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او کنه. جمهور رئیس بایدن د جمعې په ورځ په خپل اجرایه فرمان کې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر د سپټمبر د پیښو قربانیانو ته د غرامت لپاره ځانګړي کړل. سپټمبر د 11مې د پیښو قربانیان طالبان پړه ګڼي چې ګنې د دې بریدونو ته راحتی خپله خاوره کې ځای ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
په هغه مسله کې افغانان بیخي ښکېل نه وه. دوی تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې په هغه کې افغانان ښکېل وه که نه وه. برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمني د چا څخه د چا کنګل کېږي او د چا پیسې ورکول کېږي دا ډېر یو غیر منطقي کار دی.
د افغانستان د کنګل شوي زیرمې د ازادۍ په اړه د جمهور رئیس بایډن د پریکړې وروسته په افغانستان او خپل امریکا کې هم پراخ منفي غبرګونونه راپورته شول او دا پانګه د افغانستان د ملت حق وباله چې نه باید په دې ډول وپاشل او وویشل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې دفاع کړې. د طالبانو حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې که د افغانستان د شتمنیو په برخه کې خپله پریکړه بیرته ونخلي نو له هغه هیواد سره به پر خپله پالیسۍ له سره غور وکړي. د طالبانو په بیان کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي د افغانستان شتمنۍ غصب کړي او زیاتوي چې د بایدن اقدام د دوی په وینا څرګند تیری یو ظلم دی. نن د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو ښارونو جلال آباد، اسدآباد، خوست، لشکرګاه، میدان ښار او ترینکوټ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه د لاریونونو په ترڅ کې وغندل شوه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وشو او معترضانو غوښتنه کوله چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. په کابل کې د صرافانو او پولي خدماتو سرتاسري شورا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د غیر عادلانه ویش په تړاو د امریکا د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې اعتراض وکړ. لاریون کونکو د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د خپلو پیسو د بیرته راګرځېدو تر څنګ له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
په کابل ښار کې د هغه سلګونو صرافانو او سوداګرو غږ چې د امریکا وروستۍ پریکړې په تړاو یې پورته کړی. دغه اعتراض د صرافانو پولي خدمتونو د سرتاسري شورا لخوا په کابل کې جوړ شوی. لاریون کونکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته په یو غږ سره د امریکا وروستۍ پریکړه وغندله. وی ویل چې د امریکا جمهور رئیس باید د افغانانو حق د غرامت په ډول د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ور نه کړي. د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجي داد ګل:
د بایډن د دغه تصمیم د بیرته ګرځېدلو غوښتنه کوو زموږ د افغانستان د خلکو د رایانو د بیرته راوسپارل سي او هیڅکله موږ نه غواړو چې زموږ پیسې د 11 سپتمبر د قربانیانو دپاره وویشل سي او هیڅ توجیه هم نه لري.
د صرافانو پولي خدمتونو سرتاسري شورا د 15 مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ملاتړو بنسټونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پیسو د بیرته راګرځېدو په برخه کې د ځانګړې پاملرنه وکړي. دوه موترز صرافان شفیق او یوسف:
دا د افغانانو پیسې دي، دا زموږ ملي برای ده، دا باید ټوله را آزاده کړي. د افغانستان د ملت پیسې، د مظلوم د چاره پیسې، راستي تقسیموي او دا یو ظلم ده د افغانستان د خلکو په حق.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د پریکړې له مخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو 1 میلیارد ډالرو کې نیم هغه د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته او پاتې نیمې نورې به په افغانستان کې بشري مرستو ورکړل شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمهور رئیس بایدن پریکړه ته په توجیه کې ویلي دا 3.5 میلیارد ډالر به هغه مهال د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورکول کیږي چې د امریکا فدرال محکمه په دې اړه پریکړه وکړي.
په کابل کې د صرافانو او مالی خدماتو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور مو اوریده. له خوست نه هم د ازادۍ راډیو خبریال د صرافانو د اعتراضونو په اړه جزئیات راکوي.
په خوست کې لسګونو صرافانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د برخلیک په اړه د ولسمشر جو بایډن وروستۍ پریکړه ظالمانه وبلله. دوی وویل په امریکا کې کنګل شوې پیسې افغان ولس پورې اړه لري او امریکا دې یا د پیسې د افغانانو په اختیار کې ورکړي. په سوال خطي زون کې د صرافانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین آزادۍ راډیو ته وویل هیڅ حکومت، شخص او بنسټ د دې حق نه لري چې د افغانانو شتمني په خپلو خلکو وویشي.
هیڅ حکومت د دې حق نه لري چې موږ سرمایه په خپل وګړي باندې وویشي. دویم د ملل متحد د قوانینو له مخې موږ سرمایه د افغانستان بانک ته انتقال کړي تر څو پرځ د موږ د خوار ولس هغه کوم مشکلات دي باید هغه په نظر کې ونیول شي.
په خوست کې صرافان وایي چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د برخلیک په اړه د ولسمشر جو بایډن وروستۍ پریکړې د دې هیواد په اقتصاد، د افغانیو په ارزښت او نورو برخو باندې منفي اغیزه کړې ده. د خوست یو بل تن صراف حاجي بخت ګل منګل وویل
په مینې د ملک نه، په د خلکو نه، په د مظلوم ملت نه ډېر با تاثیر کړی دی. په افغانۍ نه کې آدمي په شتمنۍ نه کې آدمي په شنې کې موږ بیا په کلاکه علاقو د بایډن د بایډن ملت د امریکای ملت نه دا کوشش کو چې موږ ته د خپل شتمنۍ خپل انتقال کې خپل دګل کېږي.
د ولسمشر جو بایډن په فرمان کې راغلي دا پیسې اوس نه خوشي کیږي، بلکې له بانکونو غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بس پر یو صندوق ته واچوي. څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي.
په خوست کې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده چې د صرافانو د اعتراضونو له جریانه جزئیات راکول. همداراز د کونړ په مرکز اسدآباد کې لسګونه صرافانو او عامو خلکو د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې غندنه وکړه. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
لاریون د سهار پر 10 بجو د کرالی او دم کلی څخه په دې شعارونو پیل شو چې موږ خپل کنګل شوی شتمنی آزادول غواړو. لاریونوالو ویل چې د 11 سپتمبر پیښه کې هیڅ افغان لاس نه درلود او نه هم برید کوونکي افغانانو. د دوی په خبره چې د برید کوونکو هویت، هیوادونه او مشران معلوم دي، نو په همدې اساس د افغان ولس نږدې 10 میلیارد ډالر بانکي پانګه د اصولو خلاف کنګل شوې او اوس د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف پر امریکایي وګړو ویشل کیږي. په کونړ کې د صرافانو ټولن یو تن غړي ذبیح الله صاحب الحق لاریون کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل جو بایډن او د هغه انډیوالان د خپلو ماتو او اشتباهاتو پړه پر افغانان وچوي.
هغه څه چې دوی ونشو کولای چې مخې ونیسي وایي چې پړه یې په افغانانو واچوي. یو د افغانانو شتمني کنګل، یو افغان هلته نه لیدل شوی،
لاریونوالو یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و چې پکې راغلی افغانستان د هیڅ چا په کورنۍ او اقتصادي چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هم غواړي چې له دغه ډول کړنو ډډه وکړي. پریکړه لیک کې له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو غوښتل شوی چې د جو بایډن پریکړه وغندي او د افغانانو کنګل شوي بانکي پانګې په آزادولو کې خپل رول ادا کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپای ټولنې له ډیپلوماټانو سره د طالبانو د حکومت د پلاوی خبري پیل شوې دي. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن بیا په دې غونډه کې د اروپای ټولنې د استازو مشر مرکچی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د دې غونډې په اړه لیکلي دي چې پر مهمو مسایلو به بحث پکې وشي. د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې د دوحې له غونډو هدف د بشري مرستو جلبول، د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ خلاصون، د اقتصادي مسایلو او د افغانستان د نورو اړوندو موضوعګانو باندې بحث دی. که څه هم د اروپایي ټولنې د استازولۍ او یوناما په ګډون ګڼو سازمانونو په کابل کې خپل دفترونه پرانیستي دي، خو د غونډو لپاره یې د قطر پلازمینه دوحه ټاکلې او هلته له طالبانو سره غونډې او خبرې کوي. نړیواله ټولنه له طالبانو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړول، د ښځو او بشري حقونو درناوی او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب غواړي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږمه میاشت هم پای ته ورسېده، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو وتل د امریکا سیستماتیکه ماته ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککول په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره د بایډن د ادارې هیڅ چارواکي د دې ناکامیو مسؤلیت نه دی منلی. د ازادۍ راډیو خبریال له کابله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې مشري جمهور غوښتونکي مایکل مککول کوي، په افغانستان کې د نظام له سقوط شپږ میاشتې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. نوموړي په دې اعلامیه کې لیکلي د ولسمشر بایډن پریکړه ځمکنیو حقیقتونو ته په نه پاملرنې شوې او دا پریکړه یې ړنده بللې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا پریکړه په افغانستان کې د امریکا سیستماتیکه ماتې بللې او زیاته کړې ده د تخلي پر مهال په الوتکو کې د خلکو د رازړېدلو تصویرونو د امریکا شهرت په ټوله نړۍ کې خراب او زموږ متحدین غوسه کړل. اعلامیه زیاتوي شپږ میاشتې تېرې شپې خو د بایډن د ادارې هیڅ یو چارواکي د دې ناکامیو مسؤلیت نه دی منلی او د حیرانۍ خبره دا ده چې ډېر لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې آن د دې کار مسؤلیت ونه مني. خو د جو بایډن په مشرۍ د امریکا اوسنیو چارواکو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو بار بار دفاع کړي او ویلي دي چې دوی په دې هیواد کې خپل هدف ته رسیدلي وو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې دا شان لیکل شوی چې د بایډن ادارې دوی ته په دې اړه د هر ډول اسنادو او موادو د ورکولو څخه انکار کړی. په اعلامیه کې راغلي دوی آن یو سند هم نه دی وړاندې کړی چې د دې تراژیدۍ په اړه وضاحت ورکړي. په اعلامیه کې د کانګرس له ډیموکراټانو غوښتنه شوې چې له افغانستانه د ولسمشر بایډن د وتو پریکړه وڅېړي او جمهوري غوښتونکي چمتو دي چې له ډیموکراټانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د اعلامیې په وروستۍ برخه کې راغلي مخکښ جمهوري غوښتونکي مککول دا مهال له افغانستانه د متحده ایالاتو د وتلو په پلان کې د بایډن د ادارې د ناکامۍ په اړه یو راپور چمتو کوي او پلان لري چې راتلونکي میاشتې خپور کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن نږدې یوه میاشت وړاندې په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کنفرانس کې هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په تړاو موجود و وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي. نوموړي ویلي که یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلی نه وای نو باید نږدې تر څلوېښت زره پورې نور سرتیري افغانستان ته استولی وای. ښاغلي بایډن ویلي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولی نه شوای. نوموړي ویلي دوی هره اونۍ افغانستان کې یو میلیارد ډالر لګول.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو د دې مخامنۍ خبری مجلې په دوام کې به صالح محمد صالح له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د یوې په زړه پورې بریا لنډ راپور. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن تاجکستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د مرکزی آسیا د فوټسال د اتلولۍ د جام په لړ کې وشوه. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلنو د ملي ټیمونو د لوبو پر مهال د افغان نندارچیانو حضور ډیر ګرم و. افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ملي ځوانانو نن په یوه لوبه کې له تاجکستان څخه بریا خپله کړه. دا لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلنو د سیالیو په لړ کې وشوه. افغانستان 15-1 لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو د ملي ټیم سر روزونکي محمود سعیدی وویل نن مو د تاجکستان په وړاندې یوه سخته لوبه درلوده. تاجکستان یو ډیر ښه ټیم دی، خو اوس دغه لوبه ختمه شوه او زموږ ټول تمرکز اوس د ازبکستان سره د لوبې په اړه دی چې د پنجشنبه په ورځ به ترسره شي. هیله من یو چې په هغه لوبه کې هم ښه نتیجه واخلو. د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلنو ملي ټیمونو سیالۍ د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم تر دې مخکې د دغو لوبو کوربه قرغیزستان ته 15-3 ماته ورکړې وه، خو په اوله لوبه کې 10-3 له ایران ماته خوړلې. د دې ټولو سره سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله مند دي چې وکولی شي اتلولي یا نائب اتلولي ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو د خبرونو دې برخې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اول خبری کنفرانس کې ویلي و چې طالبانو عمومي بخښنه اعلان کړې او له ټولو ښکېلو لوریو سره یې دښمني پای ته رسولې ده. د ټول ګډونه حکومت جوړول، د شرعي نظام له مخې د ښځو د حقونو خوندیتوب، د امنیت خوندي کول، د بیان ازادۍ ته درناوی او منل یې، او تر څنګ د اقتصادي وضعیت ښه کېدل هغه ژمنې وې چې طالب حکومت افغانانو سره کړې وې. خو د شپږ میاشتو له تېرېدو وروسته طالبان څومره خپلو وعدو ته ژمن پاتې سوي په دې راپور کې اوري.
پر کابل د واکمنۍ د وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لومړنۍ مخامخ خبري ناسته له دې وړاندې د هغه تصویر نه ورسنی شوی. ښاغلی مجاهد په دې کانفرانس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو نور کینه او دښمنی پای ته رسولي او عمومي بخنه اعلان کړې ده.
ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سره زموږ له خوانه هم ټول عفو سوي دي.
خو ځینې وایي طالبان خپل لومړنۍ ژمنې ته متعهد نه وو. دا شخص چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل ورور یا ته کاله د مخکینی نظام په ملي اردو کې نظامی افسر وو، خو له تېرو درې میاشتو راهیسې له طالبانو سره په بند کړې.
مجاهد صاحب په خپل کانفرانس کې وویل عمومي بخنه ده. چیرې ده عمومي بخنه؟ درې میاشتې کېږي چې ورور مې نشته، میرمن او اولادونه یې ماته پاتې دي، نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مخکینی حکومت نږدې سل تنه چارواکي، سرتیر او نور نظامي پرسونل وژل شوي، هغه موضوع چې طالبانو رد کړي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول د طالبانو بل ژمنه و چې ذبیح الله مجاهد په خپل لومړي کانفرانس کې وکړه.
قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو.
خو وروسته ولیدل شول چې د کابینې ټولې چوکۍ طالبانو پورې تړلو کسانو ته ورکړل شوې، هغه کار چې د افغان سیاستوالو په ګډون د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا، المان، چین، ترکیه، قطر او د اروپایي ټولنې له نیواکو سره مخ شو. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو کې یعنی د 2021 کال د سپتمبر په 9مه د اروپایي ټولنې لخوا یو خبره شوې اعلامیه کې ولیکل شول. د لومړنیو اعلان شویو نمونو له مخې باید وویل شي چې دا کابینه د قومي ترکیب او مذهبي رنګارنګۍ له مخې د افغانستان استازولي نشي کولای او ټولګډونه نه ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره خپل حکومت ټولګډونه بولي. په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب او ورته د اسلامي زده کړو د زمینی برابرول بل ژمنه وه چې طالبانو خلکو ته ورکړه. داسې مهال چې له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه دی وړاندې شوی، خو اوس د افغان نجونو او ښځو لویه برخه د کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. د دې تر خوا یو شمېر ښځو چې د طالبانو د دې پریکړو خلاف غږ پورته کړی د ادعاو پر بنسټ د طالبانو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شوي. له دې میرمنو ځینې یې ترور او یا هم بندیان شوي چې د ښځو د حقونو فعالانو یې مسؤلیت پر طالبانو ورواچوه، خو طالبانو دا اداره کړه. تر دې چې د بشري حقونو د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو هر څه ژر د معترضو نجونو او ښځو د نیول کېدو د پای غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دې ټولو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل که طالبان د خلکو او نړۍ څخه د مشروعیت اخیستو په لټه کې وي، باید د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. کابل میشت زهرا رهنورد هم د طالبانو په ژمنه نیوکه کوي او وایي
کاملا خانماره از لاز خزه یې په سیاسي لحاظ حاشیه ته بیولي. زموږ د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو ته اصلا پام نه کوي. ژمنه یې کړې وي چې موږ د ښځو حقونو ته پام کوو، مګر هیڅ هم معلوم نه دي. ټول په یو بې برخلیکه او ناهیلۍ سره پر مغزو
له رسنیو سره د ښه چلند او د بیان ازادۍ ته درناوی د طالبانو بل ژمنه وه. خو د بی پولی خبریالانو ټولنې او د رسنیو د ملاتړو ځنې او نورو بنسټونو لخوا تخبرو شوی او راپورونو له مخې افغانستان د خبریالانو لپاره په یو ګواښونکي هیواد بدل شوی. طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته ځنې خبریالان ونیول او ځنې یې وهل ټکولي هم دي. نړیوال ټولنې هم طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورن کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د سلواغې په شپږویشتمه په یو اعلامیه کې ولیکل د یوې نوې سروې له مخې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په افغانستان کې له 603 رسنیو 318 تړل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په رسنیو کې نږدې 50,000 کسانو کار کاوه، خو اوس له دې شمېر یوازې 2,234 تنه خبریالان په دنده بوخت دي. په دوی کې 22% خلک چې اوس بېدندې شوي ښځې او نجونې دي. د هشتسو ورځپاڼې مسؤول مدیر مجیب مهردات ازادي راډیو ته وایي
په صورت سیستماتیک
رسنۍ په ډیر سیستماتیک ډول سانسوروي، خبریالان نیسي. د طالبانو د امنیت ریاست، کورنیو چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارتونه د رسنیو په کار کې لاسوهنه کوي او مطالب یې سانسوروي.
د اقتصادي وضعیت خواله د طالبانو بل مهمه شمنه وه، هغه چې تر اوسه نه یوازې دا چې عملي شوې نه ده، بلکې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی او رسمي شمېرې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 82% خلک بېدندې شوي. تر خوای د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې 23 میلیونه افغانان همدا اوس خواړه نه لري او 90% بیا په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نږدې 15 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. او امنیتي خوندیتوب د طالبانو د حکومت د چارواکو یوه بله مهمه ژمنه وه چې له خلکو سره یې کړي.
زه ټولو هیوادوالو خصوصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي سوی وي.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې دي چې په خپل لومړني مخامخ او تصویري خبري کانفرانس کې یې کړي، خو د یو شمېر افغانانو په باور دا څرګندونې یوازې د ژمنې تر حده محدودې پاتې شوې دي. طالبانو له واکمنۍ وروسته داعش ډلې په کابل، ننګرهار، کندوز، کونړ، کندهار او هرات کې خونړي بریدونه کړي. تر خوا یې نږدې هره ورځ د هدفي او منموزو وژنو خبرونه خپرېږي، چې یوه بېلګه یې د ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست د پخواني لومړي مرستیال محمد خان پر کور برید دی. تر خوا یې تېره اونۍ کابل کې یو تن یوه مور له خپلو دوو لوڼو سره ووژله. طالبانو د دې پیښې په تړاو د یو تن د نیولو خبره هم وکړه. انسان تښتونه بله لویه ننګونه ده چې هره ورځ ورسره د طالبانو حکومت لاسوګریوان دی. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سره د دوی د تیرې شپږ میاشتنیو حکومتوالۍ په اړه خبرې وکړو، خو له ډېرو اړیکو سره سره بریالي نه شو. طالب چارواکو وروستیو کې په زلونو دا خبره کړې چې په لومړیو شپږ میاشتو کې د خپلې حکومتوالۍ لپاره د ټاکلو اهدافو پوره کولو ته نږدې شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مو د طالبانو د ژمنو د عملي کېدو په باب راپور واورید. په غزنی کې ډېری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. دوی له طالبانو څخه غواړي چې منظمه برېښنا ورته برابره کړي. نور حل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره ثقافت سړک ته مخامخ شاوخوا 30 کلن نجیب الله د خپل دوکان مخې ته لاس تر زنې ناست دی. دلته د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. نجیب الله ولډینګ کار دی. نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پر چاوي کار سخت خراب کړی دی. موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي، خو نه و خبر چې دومره به ورسره خرابېږي.
دولتي برېښنا خو د ورځې 2 ساعته پرچاوي لري، د سهار له 8 بیا تر 9 بیا د غرمې له 12 تر 2-3 بجو پورې قطع کیږي. د ورځې 4-5 ساعته پرته له اعلان شوي وخت تللي وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پرچاوي سم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو له راتګ سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی. شاوخوا 30 کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستري خانه لري.
یوه ورځ نه وروره موږ ته په زراعو تاوان رسوي، کاروبار هم لریږي، کاروبار خرابېږي، مشتري ته جواب ورکوو کار نه وي، موږ ټول کاروبار ماشینري ټوله برخه چارواکو غوښتنه ده داسې دا برق سم کی او دا پرچاوي ډېره ونه لري.
د غزنی اوسېدونکي او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوې دي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسېدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي. په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاری صلاحالدین آزادۍ راډیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړېږي نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کېږي. نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې 4.5 ساعت برېښنا پر چاوي لري، نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی.
د غستونز انشاءالله که ډېرې وي یوه میاست نور یا یو نیم میاست تر دوه میاستې پورې به یې زیات به نه، انشاءالله دغه صنعتکارانو ته نور همشهریانو ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله رافسي په نږدې وختو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د جمهوري نظام په وخت کې د غزنی برېښنا مزي د جګړې پر مهال پرې کېدل، خو پرچاوي یې هیڅ نه درلوده. نو دا چې د اوسنۍ پرچاوي له امله د خلکو کارونه زیات خراب سوي دي.
له دې سره د ازادي راډیو د برخه پای ته ورسېده. په پاتې شېبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.